پاکستان هوایی حریم په زلونو نقص کړی دی.
نورو از طرف امریکا
که څه هم هغوی ژمنه کړې وه او د دوحې د هوکړې یوه برخه هم ده، خو بیا هم د افغانستان هوایی حریم په زلونو د امریکایانو لخوا نقص شوی دی. امریکایي لوری مو جریان کې کړی، خو بیا هم په زلونو نقضیږي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له افغانستان د خپلو عسکرو له وستو وروسته په زلونو ویلي په سیمه کې به هغه توان وساتي چې وشي کولای په افغانستان کې د ترهګرۍ راپورته کیدونکی ګواښ وسپي. هغه خبره چې د تیر کال د اګست په لومړۍ نیټه عملي هم شوه او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې میشت د القاعده مشر ایمن الزواهری وژلی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
اوز پا هم پا سویلی که روزگان تاور شو. روزگان که لس روختی مرکزونه پرانستل شویدی. زایی چرواکی وای چه دغا یاد لس روختی مرکزونه پا بیلا بیلو و لسوالی و که دا نړیوالو مؤسسو لخوا یا د غوی په مرسته باندې پرانستل شوی چې خلکو ته له دې وروسته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. مخکې له دې چې دا راپور درته ولرو، د دې راپور له خپرېدو وروسته به د ازادي راډیو فرهنګي مجله خپرېږي چې له تاسې غواړم چې د ازادي راډیو ټولې خپرونې موږ سره تعقیب کړئ. دا راپور به ولرو له دې وروسته فرهنګي مجله.
دا ژغونه د هغه موټرو دی کوم چې په طبي او غیر طبي وسایلو او د غراز په درملو باندې بار دي. دا نو لس روغتیایي مرکزونو ته دغه مواد لیږدوي. دا روغتیایي مرکزونه د اروزګان ولایت په پنځو ولسوالیو کې پرانستل سوي دي چې د ښځینه او نارینه روغتیا پالانو په مرسته به پکښې کې د واکسین د تطبیق، خوارځواکه ماشومانو لپاره د تقویتي موادو ویش، د کورنۍ لپاره مشورې، د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینې مخنیوی او یو شمیر نور لومړني خدمات پکښې کې وړاندې کیږي. په اروزګان ولایت کې د روغتیا او ټولنې د ودې او پراختیا سازمان مسؤول ډاکټر حضرت ګل د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پر یادو روغتیایي مرکزونو شاوخوا 900,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی.
د دې ټوټل لګښت د پروژې چې دی 1.3 میلیونه ډالر دی، خو د اروزګان دپاره تقریبا 900,000 ډالر پورې.
د اروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني بیا وایي چې دا روغتیایي مرکزونه به په لیرو پرتو سیمو کې د هغه خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي کوم چې له روغتیایي خدماتو د کمښت سره مخ و.
د اروزګان د عامې روغتیا د ریاست د غوښتنې په اساس او د عامې روغتیا د محترم وزارت د رهبري ټیم د هڅو په اساس باندې د اروزګان دپاره دا لس کلینیکونه منظور سول چې د او ایچ پی سی ډي انجو د خوا څخه به دا تطبیقېږي چې ډونرې جی پی آی دی.
د اروزګان ولایت د هغه سیمو اوسیدونکي خوښ کې کوم چې اوس نوي روغتیایي مرکزونه یې په سیمه کې جوړ سوي دي. په اروزګان ولایت کې پر داسې مهال دغه لس نوي روغتیایي مرکزونه جوړیږي چې د مرکز ترینکوټ یوازینی 55 بستریز روغتون هم د پرسونل له کمښت سره مخ دي او هغه ډول خدمات پکښې کې نه وړاندې کیږي لکه څنګه چې د یوه ولایت په ساته اړتیا وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو مراندی پا خپروانه کی
قبول خودی های قبول خودی در غوان جوری میلی
د کلکونډۍ میلې پیکه شوې دي. په خوست کې مو له یوې مشاعرې خبرو. د یوې زړې مجلې له مؤسس سره شخېدلی یم.
زه دعوت مجله خو که زه هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې 1978 کې د نروې هېواد نه پیل شو.
د لنډو کیسو ټولګه 2 سرونه 2 فکرونه چاپ شوه.
دا مې نهمه ټولګه ده چې په پېښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه.
دا لنډه کیسه درته لرو.
چا داسې منډې را منډې وهلې، چا هغسې شمېر الوتکې کېناستې او پورته کېدې.
پر همدې کیسې نقد هم اورېدلی شئ. د ګلونو په دې موسم کې به د ګلونو یوې میلې ته د دې ادبي مجلې په پیل کې مخه کړو. د پروان ولایت ګلغونډۍ ته د سیلانیانو ورتګ کم شوی دی. یو شمېر سیلانیان او میله کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي کې په زرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات و کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې وه او سږ کال هم د پسرلي په ورځو کې د یوه فرهنګي جشن تابیا لري. نور حال د بصیر الحق عادل پوراپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګلغونډۍ له سندرې سره ارغوانو ته مخه کو.
ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرتا تفریحي سیمه. د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړېږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي، خو د میله کوونکو په خبره سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی، ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي.
موهین نخوان داخلی، خو متاسفانه دغه روسته د سیاسي تحولات نه روسته دغه تاګ راتګ د کورنۍ کمرنګ شوی ده. مخکې بدل ته ډیر کورنۍ راتلې، ډیر خربلات لر بیروبار مزخت ډیرو، خو اوس دغه تاګ راتګ کمرنګ شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو زمونږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډیر بیروبار به دلته و، مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعدې شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلتا فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځایي لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلي موسم دی دغلته دې فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دې ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلي کې پکې ګڼ میلهوال وي دلته. نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ سي، د کتابونو نندارتون دې جوړ سي او مشاعرې دې ترسره سي.
د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقي ازادي راډیو ته وویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره، چې دغه نر اورسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د احمد ارغوان جشنواره منګول مانځله چې پیغه کې مسر شاعران او لیکوالان او د هواد دلو یو پروتو سیمسخه فرهنګي ځوانانو موږ سره پکې ګډون کړو. سکهال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برا غوړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنۍ ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
Thank you.
ارغوان گلونو په منځ کې د مشاعرې ته جوړېدو ژمنه شوې. په خوست کې په وروستیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ په میټاخان سیمه کې د بدلون ادبي بنډار پسرلنې مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست بیلابیلو سیمو لسګونو شاعرانو او فرنګیانو ګډون پکې کړی و، ګڼو شاعرانو پکې خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټاخان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بنډار په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست د مرکز او ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعرې تابعیا کوونکو ویل د دې ادبي بنډار څخه یې موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعرې یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه آزادۍ راډیو
مونږ د ولس او خلکو ته دا پیغام ورکوو چې مونږ باید تل په ژوند کې مثبت فکر اوسېږو او په ژوند کې باید مثبت بدلون منونکي اوسېږو. همدارنګه دویم هدف مې دغه مشاعرې څخه دغه دی چې په دې سیمه امریکا کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت یا د افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کړو.
د دې برنامه یو بل تابعه کوونکی قربان اندېښمن وایي،
نو زموږ غوښتنم د مسؤولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مداد چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولې استعدادونه راولاړ کړو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل په افغاني ټولنه کې له سیاسي ستونزو ورآخوا ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د په دې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه.
موږ خو سیاست نه ورآخوا ټولنیز مشکل زیات لرو، نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې انداز وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کینوي په چا بد نه لګيږي. دغه شاعر همدغه مسؤلیت دی چې له دې لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنیز ستونزو وړاندې کوي او حل لار
د بدلون ادبی بندار په آزاد مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو لخوا په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بندار ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه. یو شمیر شاعرانو ګډونوالو ته طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. طنزیه شاعر تاج محمد صمدی خپل دا شعر وړاندې کړ.
سسرا ننګی دې ګرانا ورته مې وجاتو تا هر چا ضرورت وی یار دې دې سبزی جاتو تا یو اکس تر ولاګا ټول کلی کې خپلیا زه خو یک دمه په کوټا کې خشرات وتا.
ځوان شاعر ملال غورزنګ په خوست کې د بدلون ادبي بندار ګډونوالو ته یو ترنم وړاندې کړ.
پور رغو دی ګلې وکړه پخونه خو دی ګلې وکړه پښنو باغو دی ګلې وکړه پښتنو دی ګلې وکړه تم دې وچی سرا تم سي زلي دینا تم سي زلي دینا.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
څلور دېرش کاله وشول چې دعوت مجله ل ناروی خبري شي. د دې مجلې مسؤول مدیر محمد طارق بسکر دی. تازه د دې مجلې 224مه ګڼه د پی ډی ایف په شکل چاپ شوې ده. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلور ته د مجلې په اړه معلومات دي چې له کوم ځای خپریږي، ایمیل یې څه دی او د ټیلیفون شمیرې کومې دي. پورته چپ لاس ته د داود خان د وخت ملي سرود دی.
Amen.
د دعوت مجلې 224مه ګڼه کې له ډاکټر ارتریک سره مرکه ده. د شوزو پاړه یو مطلب دی د پښتون ژغورنې د غورځنګ له وی مخکښ ارمان لونی سره مصاحبه ده. د دې مجلې له مسول مدیر شاغلی بسکر نه به واورو چې نږدې 3.5 لسیزې مخکې دعوت مجله په پیل کې څو مخه خبروله.
دعوت مجله خو زیاته تاریخ وایم په لنډ ډول باندې نور له سواتات کې د نړۍ واد نه پیل شو. لومړی 200 غانې وی لومړی وخت کې لومړی او دوی مې درې میګانې دوی میګانې پورې او د سفوش مې اوس ما دقیق نه دی پیدا کوم وخت مې نشته.
یعنی تقریبا څو مخه بوه؟
شل مخه.
دا بم بیا په څه شکل توزیع کوله؟ په یو وخت خو دومره کډوال هم په ناروی کې نه و.
موږ شروع کړه زلا په کم کې هم ناروی کې قبول شوی نه و. ما درا تک سرم دا کار وکړ. هغه نو د فوټوکاپي ماشين د لارې مقصد په لوی سایز کې هغه بچا په موږ پر لیکل برابر چې بشو بیا په فوټوکاپي کوله. ما همداسې د ناروی مختلف کمپونټ هم لګل، ناروی، سویډن او ډنمارک.
په یو وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استولاو کنه؟
نه، شروع د ناروی نه و، ناروی او سویډن ډنمارک د زین ته بیا ورور همداسې ورپسې و. هغه چې د لوستن کې منوال ګډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې. بیا نور ورو ورو کال وخت یو نه تقریبا اخیری دغه شمیره چې شپک 50 سوادن ته مجله لیکله.
څه وخت لدی فوټوکاپی له حالت راووتی؟ ځکه فوټوکاپی باندې د مجله خپرول خو ډیر سخت کار دی.
لومړی ګڼه او دوی مګنه فوټوکاپی او درې مګنه بیا صحیح مدیا کې چاپ کړله. هغه تفصیل زیات دی وګه د یو د اقتصاد چې کزی وایم، خو مقصد دا لومړی ګڼې د فوټوکاپي ماشین د لارې شاپ شو. بیا ورپسې درې مینه وروسته بیا فوټوکاپي نه، بیا صحیح مطبع او چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله.
بسګر صاحب، له د چاپ له ستونزې پرته چې تاسو اوس اشاره ورته وکړه، د مطالبو ترلاسه کول په یو وخت کې په پیل کې ستونزمن و که مالي مشکلات مو درلودل؟
دواړه، د مطالبه مشکل زیات او مالی مشکلات خو بیخي دا غي نه زیات. مطالب اکثر لومړی ګڼه او دوی مګنه دا چې مکتبه ما ته به نورې مجلې راتلي اخبارونه چې هغه خواري ورې خصن د پېښور نه، بیا ما دا غي نه خبرونه دا خصل غوڅول بم، بیا په خپل شکل برابرول او بیا به خپرول. مقصد زمون خپل دغه یوازې سریزي تر مقاله او یوې ملکل نه ډېر څه پکې زمون خپل نه.
بزګر صاحب، اوس چې کله موبایل راړوي او په هر شیبه کې د افغانستان خبرونه له چا سره په موبایل کې وي، تعجب نه کوي چې په یو وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخست؟
یو طبعا د تعجب خبره ده. زښت ډیر فرق راغلی، دنیا یا ټکنالوژي زښت ډیر پرمختګ کړی او همداسې په ډیره بیره مخته ځي. نو هغه وخت او دا وخت د مقایسې ول نه ده. ته موږ د لیکلو ماشین نه درلود، د ټایپ ماشین درلود، موږ په لاس باندې لیکل کول.
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پوری دعوت مجله مو تر کوم کلونو په کاغذ چاپوله؟ ځکه دا روسي ګڼي خوس په پی ډی ایف کې تاسو خبروي.
روسي ګڼي چې په کاغذ باندې چاپ شوی هغه 216 د شمه ګڼه ده په 2013 کې، او دا غیر نه روسي چې کومه ګڼه چاپ شوی بیګای اخري ګڼه و چې 216 بشه دا پی ډی ایف باندې ده.
د مجلې د دعوت مجلې په مطالبو کې څه تغیر راغلی؟ د پیل په سیر لا هم سیاسي، اجتماعي، ادبي مطالب خبروي؟
او ډېر فرق راغلی. که سره ووالی زما د پاره ډېر په زړه پورې، د ډېرو دوستانو خصوصا هغه کسان چې د مطبوعاتو برخه کار کوي ډېر په زړه پورې. هغه وخت مجله ما شروع کړه، دعوت اخبار وایم، مجله وایم. نو افغانستان د روسي اشغال لاندې و، نو هلته ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې و، یا یو طرفه و تقریبا ټول لیکنې د جهاد په طرف باندې و. چې او وروسته بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل واکې کابل کې ونې، بیا معلومه شوه چې دا خو لوبه بل څه ده. بیا نو مجله ډېره ملي شوه، نو اوس هماغه ملي خط کې روانه ده، د وطن ادبي او سیاسي و خبری برخه مقصد دې ته پوښښ ورکوي.
له ښاغلي بسګر څخه مننه. بیا هم د چاپ شوي اثر پاړه د عبدالوکیل سلیمان شینواری د لنډو کیسو نوې مجموعه 2 سرونه 2 فکرونه تازه چاپ شوه. د دې کتاب د پوښ په لومړي مخ د 2 پوځیانو یو انځور دی. یوې وسله نه لري، د بلې کلاشینکوف په لاس کې دی. وسلوال ولاړ دی، بې وسلې پروت دی، سیمه هم غرنۍ ده. د دوه سرونه دوه فکرونه کتاب د پوش پشاتنی برخه کې د دوو کیسه لیکوالو او یو شاعر خبرې د سولمل د کیسو په اړه په لنډو خبرې شوې دي. لومړی خبرې د پښتو ژبې د تر ټولو اوږده ناول زمرد د مؤلف عبیدالله محق نظر دی چې وایي د سولمل په کیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقۍ د خوا انځورونه ځای شوي چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوهم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی چې لیکي زه چې د سولمل شینوارې کیسې لولم لکه د زرګونو انسانانو د یوه قهرجن او چټک مارش په منځ کې چې روان یم. کیسه لیکوال نور سعید بیا لیکلی دی چې د سولمل نږدې ټولې کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له ښاغلي سولمل څخه به واورو چې دا کتاب یې چیرته چاپ کړ، څو کیسې یې پکې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نهمه ټولګه ده چې په پېښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه. البته د خپرېدو امتیاز یې د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټول ټال دولس کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي، یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کمه نه ده، کلمون البته. کیسې زما د دوه وروستیو کلونو کیسې دي، د دوو کلونو کې مې لیکلي دي او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یوه داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زمونږ د یو واکمن کیسه ده.
د سولمل صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي، په دې اړه به له دوی څخه واورو.
د داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلی دی، اوس سپینګیری دی او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دیره دی. بله د داسې یو واکمن کیسه ده چې یو وخت یې پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پلان پالونکي او نمانځونکي په ډېره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاستمال کیسه ده چې خبر نه دی خو واک ته د رسېدو زیری پرېشي.
لکه لیکوال سولمل څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې نقد مخه کوو. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد زغمل تر یو بریده زیات شوی دی، خو لا هم ډیر لیکوال د بل نقد نسخمي. نقد په عربي ژبه کې چڼل وتوي، شله بدو بیلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د حق خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوریه نه ده. که څوک ماته وایي چې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پلانې خپرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پرې شوی وو، یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه وو، نو باید خوشاله شم چې بل ځل ورته پام وکړم. د دې لورینې سربیره ولې زموږ لیکوال نقد نشي زغملی؟ دا اوږد بحث دی. یو علت یې ښایي د بیان ارعاوي. که څوک ووایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږې او بیا خپل نقد راسره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما ښه ونه لګېږي، ځکه ښه نه لګېږي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږې. ناقد شله بد وچڼي. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو په کار ده چې خپله یو منلی شاعر وي، یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې نه راځي. په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یوه چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده، څه ډول چوکاټ. د شاعر او نقاد استاد درویش تورني د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی به له دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اوریدونکي خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوې چې استاد په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلي دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي یا څه ډول لیکي هغه د استاد خپل تجربه چې دا غي شریکه کړی دا تر څنګه د شعر لوستل لوستون کې باید څډول وي او څډول شعر ولولو په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړی دی او تر څنګه د شاعری او د ژوند پاره هم خبرې کړې دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري او تر څنګه به د کرکه تنه په حق له معلومات شته د کرکه تنه د غیز غملو پونم مقاله شته او د کرکه شاعر او کرکه تن کې په حق له مقاله شته په دې مقاله کې هم د کرکه تنه په ځینو اصول باندې غږیدلې ده لکه کرکه تنه خو تر یو حد علم دی چې ځینی اصول لري چې هغه باید مراد شي او هر کس مکلف دی چې هغه ومني او تر څنګه بیا د تورود او شعری سرقت په اکلم خبرې شته چې مثلا ځینی کسان لیو څه یو مغلا کوي یو چا یو څه لیکلی دی تیار غره اخلي لږ څه بدلون سره بیرته په خپل نوم نشروي خو ځین وخت بیا دا کار تورود کیږي چې یو لبل خبر هم نوي نو دا موضوع ډیره ښه او تفصیلی څېړلې ده بل مهمه موضوع د آزاد شعر په اړه دی یو دوه مقالې په دې اړه هم شته خپل نظر یې د آزاد شعر په اړه ورکړی دی او په دې اکل عبدالباری جهانی صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه یې ځینې تایید دي ځینو په اړه مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر یې څرګند کړی دی او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزه کوم اثر چې دی د هغې په د فورم په هکله هم خبرې کړي دي چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی مثلا دغه فورم چې کوم دی د ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو یا د کوم شعري فورم دی یا نه دی او تر څنګه د اخوند درویزه او د بایزید روخان کوم مشکلات یو په خپل منځ کې ځینی مذهبي بولی ځینی سیاسي بولی چې دا له ډیره وخت را روان دي د مظلوم پیر په نوم په یو مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده او تر څنګه د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي او کورسي برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملی کاره کتنه ده د شاعرانو په حق له د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږیدلې ده او له دې ورخه بیا د لیونی فلسفي په نوم په یو مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي او تر ډیره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شعر ویلی شي یا نه د قلندر مومند په حق له او همدارنګه د اجمل خټک په حق له هم خبرې شوې دي د هغوی د شعر او ژوند په اړه څنګه څه معلومات ورکړل شوې دي په ورستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې بیا د خپل زده کړې او زوکړې په اکله هم غږیدلی د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي یو برخه کې د مثلا د تخلص په پیل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و نو یو اخبار ته پیوه لیکنه لیکلې و نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و نو هغه د درویش په نوم نشر شو چې بیا د خپل تخلص هم درویش کړ او بدلې کړ
د کره کتنه او د هغې څخمل د کتاب د منصبانګې په اړه مو د تاریخ وزیر سرګندونه اوریدي اوس په لدوی وورو چې د دې کتاب په اړه کې خپل نظر راټوي
زما په نظر که هم یو علمی اثر هم دی ځکه کره کتنه هم تر یو حد په علمی برخه کې راځي خو بیا هم هغه ذوقي برخه نه جلا کولای دا چې درویش صاحب یو شاعر دی نو هغه هنریت او هغه خواند او کلا چې یو لیکنه باید ولري هغه که علمی هم وي او دغه خوند ته هم تم شوی دی او دغه خوند لمن زنه دی وړي لیکنه کول لري هغه تشبيهات چې لیکنه ور باندې کولی کیږي دا ور کې شاله کوم مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی دا خبره که هر څو سم ده چې شعر په خپل راځي خدا هم بي ځای نه ده چې هغه به هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حراک ورته سترګې پلاروي شعر د محبوبې په شان د محبوبه کپودي پوښي چې مینې انتظار نه کوي نو ورته راځي دا څومره یو جالب مثال دی زما په نظر چې دغه یو تشبیه ورکړل شوې ده تر څنګه یو تاریخي پیښې ته یو حالت ته هم اشاره شوې ده نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ستل شوې ده چې یو لوستون کې له هغه خوند اخلي
کره کتنه او د خیز خمل کتاب د هغه غونډې لپاره چې باندې 15 کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو چې د شاغلي دورانی لپاره د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي جوړ کړې و د دې غونډې لپاره د شاغلي دوراني او شمیر نور آثار هم خپاره شوي وو بیا هم نقد د ځوان هڅان شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو انتظار هم لیکوالي کوي او هم فرهنګي هڅي د دې ننګرهار د مومندري ولسوالي په لري پروتو سیمو کې د استاد زرین انزور په وینا د شاړو سیمو د آبادۍ په تکل مزلونه وهي لیکوالان او شاعران را غونډوي غونډې جوړوي او د ادب خدمت کوي مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر په نوم د شاغلې انتظار په کیسه نقد ته مخه کړو، له دوی څخه به همدا کیسه واورو.
کابل هوایی ډګر عجیبه شیبه وی، چا داسې منډې را منډې وهلې، چا هغسې. دا وخت هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړ وم. شمېر الوتکې کېناستې او پورته کېدې، خو دومره ولکه په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هماغسې ورخطا وو، او ګڼه ګوڼه د پخوا په څېر لا پسې ډېرېده. او شیبه په شیبه ښاریان د هوایي ډګر په لور را روان وو. ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو، چا بیکونه غاړه کې اچولي وو، او څه کسان مې داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباس یې پر تن وو. ځکه دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي، او یو شمېر میدان ته په دې لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم، یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته، او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېدو. شپه تېره شوه، سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ، ګورم چې رښتیا هم یو څوک خوا ته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بېګا شپه یو شمېر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نور مندېښمن کړم، او کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه، د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی و. د ترکیه هیواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هیواد ته رسېدلي دي.
انسر صاحب، د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر، څرنګه مو دا عنوان وټاکو؟ چې کیسه مو لیکلم بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه؟ وروس په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی و.
لومړی مې دا عنوان ورته نه ورکړی، کله مې چې کیسه ولیکله هغې وروسته مې دا عنوان ورته وټاکه، د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیله کې را پیل کړو. انتظار صاحب، ستاسو لومړۍ جمله دا ده چې عجیبه شیبې وې. فکر نه کوئ چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولای چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهېږو چې موږ لنډه کیسه پیل کوو، نو د دې دپاره باید داسې الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي حیران یا د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو. چې نو په همدې بنا هم فکر کوم چې ما د پیراګراف په لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلي.
کله چې تاسو وایئ چې دا پیشه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درک کړئ، او که زه وایم چې عجیبه ده زه بل ډول درک کړم، لیکن د لوستونکو ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ماته بیان کړي.
بس دا خو زیاتره چې د شیبر صاحب د اوریدونکو د قضاوت پورې تړاو لري چې هغوی کله کیسه ولولي او یا څنګه درکړي، هغوی هماغه شانې قضاوت ورباندې کولی شي. او د لیکو په ذهن کې خو ډېر صحیح شي، هغه باید هغه اوریدونکي هم ځان سره په تلوسه کې وساتي، او هغه د پایه پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اوریدونکي د ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهوره جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورښکاره کوي، ورته وایي دی نه. بلې برخې ته به د کیسې راشم. تاسو لیکلي دي چې بېشمېره الوتکې کښېناستې او پورته کېدې، مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی دغه کړی، چې په کیسه کې خو یوازې د تصویر وړاندې شوی چې مقصد الوتکې کېناستې او بیا بېرته پورته کېدې. که نه
دلته انتظار صاحب، فکر نه کوي چې دا به بهتره وو چې د الوتکو آواز دلته تصویر کړي، چې لوستونکی پوه شي چې یا اورېدونکی ستاسو د کیسې پوه شي چې بیروبار د الوتکو ډېر دی؟
زمونږ هدف هم همدغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې داسې یو دغه رامنځته شوی تصویر شي ور صاحب، چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدې او جګېدې، چې تر څو هغه لوستونکی مثلا پوه شي چې هغه بیروبار د دې الوتکو د چا خبره، د کابل په هوایي ډګر باندې بې شمېره وو، او تعداد مقصود په کلام معلوم نه دي.
تاسو لیکلی دی چې په کومه ورځ یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هم خسي وارخطا وو، کېدای شي چې د جمهوریت د سقوط په ورځ ځینې خوشحاله وو که څرنګه؟
دلته خو چون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت شیبر صاحب محترم یو څه بدل شو او د څه خبر هغه ورځ په افغانستان کې یو نوی بدلون و یا انقلاب و، زیاتره خاریان د څه خبر هغه د خپل د سرپناه لپاره یا د ځان د خوندیتوب لپاره یو خوا بلې خوا ته چې د تللو منډې رامنډې وهلې، امکان دی وشي ځینې لوري به ولې خوشحاله به مو خو په عامه کچه باندې چې دی د خلکو ذهنیت یو څه بل ډول و، یو تشویش و، یو فکر د خلکو سره وشي منډې رامنډې وهلې. او دا خو ښکاره خبره هم ده چې هغه وخت په کابل کې بیا د چا خبره په هغه وایي میدان کې بیا پیښه هم رامنځته شوه، ډېر هېوادوال هم پکې شهیدان شو. نو زما منظور دا اوسه
تاسو چې کله په دې کیسه کې دا خبره کوي چې ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه هم له ځان سره راوستي وو، په دې برخه کې که ځان له صحنې وباسي او ولیکي چې ځینو کوچني اولادونه له ځان سره راوستي وو، په معنا کې څه تغییر راځي؟
یاره دومره تغییر به رانه شي، بس یوازې هغه د جملو په لږ وختونه او بدلون سره به یو څه توپیر پکې راشي، نور به دومره خبره پکې نه وي.
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوي په صفت یاستئ، که زه ووایم چې انتظار صاحب ته ما په خپلو خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد ته وړاندې کوي، نو خوار لوره به ووایم چې انتظار صاحب نه مې د نقد غوښتنه وکړه، یعنی یو څه به لنډیز راغلی وای. البته له لویه سره ستاسو کیسه لنډه ده چې دا یې خپله کمال دی. په کیسه کې بهتره وي چې څوک دلیل ونه وایي، ښه دا وي چې پیشه دلیل بیان کړي. مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو، دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. همدارس دا جمله، یو شمیر میدان ته په لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. دا جمله تاسو هم داسې ښکاره نه شوي؟
ما د څه خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو داسې کله کله د یو لیکنې پر مهال شي، دا باید یو تصویر هغه د څه خبره هغه ټولنې ته په کم شکل باندې وړاندې شو، خو چېرته دقت پکې وشي او هماغه شانې ولیکل شي نو لا به هغه هنري ذوق پکې راپیاوړی شي.
په داستان کې عادتا زمان خلک نه خوري، یعنی زمان په داستان کې تیرو، مطلب دا دی چې په پیښو یې ډکو چې تیر شي. تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکې مو ولوسته چې شپه تیره شوه سهار له خوبه پاڅېدم، دلته زمان نه دی خوړل شو؟
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شیبر صاحب محترم دا دی چې زیاتره تر هغه چې زه دا کیسې لولم نو په دې کې زیاتره کیسې زما داسې دي شیبر صاحب چې ما ځینې خوبونه چې کوم لیدلي دي، یعنی زما په دې کیسو کې به یو نوی نوښت او کمال دغه چې ما هغه ځینې خوبونه چې ما یې خپل لیدلي دي او یا ځینې دوستانو لیدلي او ما ته یې ویلي، دا ما هنري کړي، دې ته مې د کیسې یوه بڼه ورکړي او امکان دې ولري چې په دغه کې هم داسې یو سترک ولیدل شي.
داسې چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلې خو یو شی چې لیکي هغه لکه څرنګه چې تاسو ویل چې په خوب کې مې څه لیدلی وي که نه، هغه به څوک لیکي. دویم ځل چې خپله کیسه ګوري هغه برخې چې له ټولې موضوع سره ارتباط نه لري ممکن بهتره وي چې هغه وویستل شي او بهتره همداسې وي. تاسو دلته وړاندې د لمانځه یادونه کړې ده، سهار خو به مو ممکن چای هم څښلی وي، ممکن لمونځ به مو په جماعت کړی وي یا به مو انفرادی کړی وي، له چا سره به مو ممکن لیدلی وي انتظار صاحب یا به مو نه وي کتلي، د مرغۍ یا د مرغانو اواز به مو ممکن اورېدلی وي. داسې د ډېرو نورو شیانو احتمالات شته. مطلب مې دا دی چې په کیسه کې به هغه څه یادوو چې د کیسې جز وي. دلته لمونځ د کیسې برخه نه جوړوي، څرنګه؟ یعنی لمونځ په کیسه څه ور زیاتوي؟
خبره داسې ده چې شیبر صاحب ما مخکې مې یادونه وکړه چې د دې کیسې په برخه کې زما لیکنې ته نوي دي. وړاندې ما د تحقیق او د شعر په برخه کې ډېر کار کړی، مقصد دا چې ځینې آثار مې چاپ دي، نو زما دغه کیسې یو څه نوي وي انشاءالله په راتلونکي چې وخت تېرېږي هغه د ستا خبره ځینو شیانو جزونو ته به هغه زموږ پام راوړي او هغه سمونې به پکې راځي او کومې نیمګړتیا وي چې د کیسې په برخه کې زموږ په دغه کیسو کې تر سترګو کېږي هغه به په راتلونکي کې دغه مشکلات بیا پکې حل.
انتظار سے پرتل سے شکا دی دنیا دڑیرو تکڑا لکھوالو پکسو کے ہم کچوک خبری پکی راباسی خبری پکی راوسی خو ممکن ډیر مجرب او تکړه لیکوال او یا هغه لیکوال چې بیا بیا کسی لیکلی دی ممکن ځینې دلایل ورته ولري، یعنی کله چې په یو داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنا دا نه ده چې خط پی راباسی، لیکن په دې شک نشته هنر سی خلیدای شي بهتره کېدای شي. انتظار ستاسو دا کیسه چې زه ورته ګورم تر لنډې کیسې خاطرې ته ورته ده، او که ورته ځیر شو خاطره هم ده. د خاطرې او کیسې یو عمده تغییر دا دی چې کرکټر په کیسه کې بدل شي. دلته نه دی بدل شوی، په کیسه کې ممکن زمان تیر بیر راشي، یو ځلو وایو چې سهار دی او بیا بیرته شپې ته لاړ شو او له شپې سهار ته راشو. په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي. البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي، یعنی په خاطره کې د روایت کوونکي خبرې وي، دی د کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نه وي. لکه دلته څرنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې، داسې فکر مونږ کو چې ستاسو کیسه خاطرې ته ورته ده؟
فکر کوم یو څه به همدغه شان شیبر سویر زمونږ خو د چا خبره چې هغه انسان له کوم وخته پیدا دی د هماغه مهاله دغه د هغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شوې، او چېرته چې انسان هغلته کیسه وه نو زمونږ دغه ژوند خو ټول د خاطرو نه ډک دی. او څومره چې مونږ په کیسو کې لولو ځینې شیان چې هغه تصویري شوي دي شاید خاطرې یا نو زه ستاسو د خبرې سره یو څه اتفاق هم کوم.
انتظار صاحب ډېره مننه چې کیسه مو نقد ته وړاندې کړله او ازادي راډیو ادبي مجلې په نقد کې مو برخه واخیسته، او ډېره مننه چې کیسه مو لوستې ده، خپرونې ته مراسته ولې ده، او په دې نقد کې مو هم برخه اخیستې ده. کور ودان. دا همدې نقد سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډوو. تر بلې خپرونې مو زحمت چې بر په خدای سپارم. شتي وي.